دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند او زمانور همکاران ته د هرکلی کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره به تاسو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د مصر د پخواني واکمن حسن مبارک د روغتیایي وضعیت نه خبر کو. په خبرونو کې به د سیمې په خبرونو کې واورئ چې د یونان درې ګوندونو چې له دې هېواد سره د اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره نړیوالو مرسته کوونکو د ژمنو ملاتړ کوي، ویلي چې په اصولو کې د ائتلافي حکومت په جوړولو یې موافقه کړې ده. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې تیر کال 8000 کسان له خپل کورونو وتلو ته اړ شوي. خو مخکې له دې چې نوریاس نوري د نړۍ او سیمې خبرونه درته وړاندې کړي، په سر کې به جمیلې ظریف ته نوبت ورکو چې د افغانستان کورنۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په خوست کې نن غرمه مهال په وزن وژن کې عمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخته، او په پروان کې نن له غرمې وروسته په یو کور د راکټ لګېدو له امله دوه تنه مړه او یو تن ټپي شوی دی. په خوست کې نن غرمه مهال په وزن وژن کې عمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د خوست امنی قومندان سردار محمد ځاځي خبریالانو ته وویل چې دا حمله نن غرمه 12:00 سپین جمعه ته څیرمه د بهرنۍ ځواکونو د موټرو په کاروان شوې. که څه هم د امنی قومندان په دې حمله کې د وژل شویو کسانو په شمیري په اړه معلومات ورنکړل، خو یوې بلې امنیتي سرچینې چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې پیښه کې دوه پولیس مړه او تر لسو زیات ټپیان شوي دي. خو د خوست ځینو روغتونونو مسؤلینو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته تر اوسه 13 مړي او 14 ټپیان ورول شوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د نوی ترنامه لاندې د امنیتي ځواکونو په مرسته نوي عملیات پیل کړي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا عملیات به په ټول هیواد کې پلی شي.
عملیات از امروز در سراسر کشور
آغاز. عملیات سر لنن نه په ټول هیواد کې پیلېږي. د عملیاتو پلان ټولو صحوی قلوردوګانو او فرقو ته لیږل شوی دی، او د پلي کولو لپاره یې د هغوی لخوا بیرته موږ ته ډاډ راکړ شوی دی.
د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د نوی ترنامه لاندې عملیات د 13 میاشتو لپاره پلان شوي او په هیواد کې د مهمو عملیاتو له ډلې څخه دي. په پروان کې نن له غرمې وروسته په یو کور د راکټ لګېدو له امله دوه تنه مړه او یو تن ټپي شوی دی. د پروان ولی عبدالبصیر سلنګي ازادي راډیو ته وویل چې دغه راکټ وسلوالو مخالفینو توغولی چې په سیاګرد ولسوالۍ کې په یو کور لګېدلی. دی وایي چې په دې پیښه کې دوه ماشومان مړه او یوه میرمن سخت ټپي شوې ده، خو وسلوالو مخالفینو بیا تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د غزنی د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو د حکومتي چارواکو هغه ادعا ردوي چې وایي په دغه ولسوالۍ کې ټول خوندزي بیرته پرانستل شوي دي. سره له دې چې د غزنی د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو څو ځله خوندزیو ته د ورپېښو ګواښونو د پای ته رسولو لپاره مقاومت وکړ، خو لا هم خوندزي نه دي پرانستل شوي. د غزنی چارواکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې ټول خوندزي پرانستل شوي، خو اوس هم ښوونکي او زده کوونکي له ګواښونو سره مخ دي. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې شاوخوا 2 میاشتې مخکې یو شمېر وسلوالو کسانو وروسته له هغې ټول خوندزي وتړل چې د ولسوالۍ کې حکومت د موټر سایکلونو په تګ راتګ بندیز ولګاوه. او د کابل صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.50 افغانۍ او 1.80 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 28 افغانۍ او 1.80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1545 افغانۍ. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر د دوهمې ورځې په مخه د نوي صدر اعظم د غوره کېدو لپاره خبرې کوي. پرون سترې محکمې یوسف رضا ګیلاني له صدارت لرې کړ. ګیلاني په دې جرم لپاره لرې شو چې د سترې محکمې له غوښتنې سره سم د سویس له چارواکو د ولسمشر زرداري د اختلاس د دوسیو د بیا پرانستو غوښتنه نه وکړي. د یوسف رضا ګیلاني مدافع وکیل اعتراض احسن نن په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل
یوسف رضا گیلانی نے اپنی نااہلی کو تسلیم کر لیا ہے.
یوسف رضا ګیلانی له صدارت د لرې کېدو پریکړه منلې ده. هغه دا نیت نه لري چې دعوا وکړي. له ما څخه داسې څه غوښتنه چا نه ده کړې. د ګیلانی لری کېدل د پاکستان قضایي سیستم او د زرداری د حکومت ترمن د تصادم د اوج اثرګندونه کوي. زرداری د بحران په اړه د پیپرز ګون لمشان سره خبري کوي او چارواکي وایي هله لري چې نوې صدر اعظم بنن نو وخت معرفي کړي. په پاکستان کې سیاسي بحران په داسې وخت کې را پیدا شوې دی چې دغه هیواد د مسلمانو افراطي مسلمانانو له شخړو سره مخامخ دی، اقتصادي ستونزې لري او د انرژي له سخت کمبود سره هم مخامخ دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې یو مشکوک فرانسوي وسلوال چې له اصله د الجزایر دی نیولی دی. پاکستاني امنیتي چارواکو دغه تن تورن کړی دی چې د القاعده شبکې مهم غړی دی. امنیتي مسؤولانو وویل نامین مزیچی د ایران پولې ته نږدې په بلوچستان کې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. د دې نیولو په برخه کې نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. چارواکو مزیچی د القاعده هغه غړی معرفي کړی چې په اروپا کې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او داسې باور کېږي چې یا به په پاکستان او یا هم په ایران کې اوسېده. د رسنیو له راپورټونو سره سم داسې باور کېږي چې مزیچی د القاعده له بل مشر یونس الموریتانی سره له نږدې همکارو. الموریتانی تیر میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې پاکستاني امنیتي مسؤولانو ونیو. دا سړی هم په بلوچستان کې نیول شوی و. د مصر د پخواني ولسمشر حسن مبارک د روغتیا په برخه کې زیدو نقیز رپورټونه خبره شوې دي. د مصر دولتي اژانس مینا لومړی رپورټ ورکړ کله چې حسن مبارک په قاهره کې له زندانه په وزیر روغتون ته بیول کېده نو له طبي نظره وفات شوی و. خو وروسته بیا د ولویدیز اژانس اسوشیټد پرس په ګډون رسنیو د چارواکو په وینا داسې رپورټونه ورکړل چې څلور اتیا کلن مبارک ژوندی دی او مصنوعي تنفس ورکول کېږي. د مبارک یو ملاتړي زکی محمد نن په قاهره کې وویل
عايز اقول للرئيس لو عايش ربنا يديله الصحه وطول العمر
رئيس كجوندي وخداي پاک دي صحت خکری او عمر دي ورکری او کو وفات شو خداي پاک دي پر ورهميږي. هغه په دې هواد کړي چې کارونه کړي چې د هیرودو ندي. هغه پوزي او د جګړو سړی او ډیر امرسته کړي دي لپاره به موږ هغه خپل سرونو ګرځو. پرون داسې رپورټونه خبر شو چې حسن مبارک د سهار خواته کومات ولړ او له زندانه چې هلته په عمري بس محکوم دی نږدې په وزیر روغتون ته انتقال شو. دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې حسن مبارک زړه د څو ثانیو لپاره له کاره ولوید. بیا ډاکترانو د فشار لارې د هغه بیرته فعال کړ. د یونان درې ګوندونو چې له دې هېواد سره د اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره د نړیوالو مرسته کوونکو د ژمنو ملاتړ کوي ویلي چې په اصولو کې د نوي ائتلافي حکومت په جوړولو موافقه کړې ده. محافظه کار نیو ډیموکراسي چې د تېرې یکشنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو ډېرې رایې ګټلې له سوسیالیست پاسوک او کین اړخي ډیموکراتیک ګوندونو سره د نوي حکومت د جوړولو لپاره د خبرو مشري کوي. پاسوک او کین اړخي ډیموکراتیک ګوندونو ویلي چې دوی تمه کوي نوی ائتلافي حکومت به نن د ورځې په پای کې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره وروستۍ نیټه تعین شوي اعلان شي. یونان ته نړیوالو مرسته ورکوونکو له دې هېواده غوښتي چې یو داسې نوی حکومت جوړ کړي چې د هغو سختو اقتصادي پلانونو عملي کولو ته ژمن وي چې اتن پرې له اروپایي اتحادیه او نړیوال وجهي صندوق سره موافقه کړې وه. د دغه پلانونو له مخې یونان ته د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره میلیاردونه ډالر ورکول کېږي چې په اساس به په یوروزون کې د هېواد غړیتوب هم ډاډمن کېږي. او نن په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو دا ورځ په دې نیت لمانځي چې په نړۍ کې له لسګونو میلیونو کډوالو سره شویو ژمنو ته پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو یا یو این سی آر اداره وایي اوس په نړۍ کې تر 3.5 میلیونو ډیر مهاجر یا بې ځایه شوي خلک ژوند کوي. د هالیوډ ستوري انجلا جولي د مهاجرو په اړه نن یو ویډیو پیغام خپور کړ. انجلا جولي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې افتخاري سفیره ده په دې پیغام کې وایي
eight people around the world are forced to flee their homes.
په نړۍ کې په هر دقیقه کې اته تنه مجبور کېږي چې خپل کور د جګړې لپاره یا د تعقیب لويري پرېږدي. هیڅوک نه غواړي چې مهاجر شي. نن 3.5 میلیونه کسان د نړۍ شاوخوا مهاجر دي. زموږ دوی پیاد دي. د دوشنبه په ورځ یو این سی آر په خپل اخبار کړي رپورت کې څرګنده کړ چې په 2011 میلادي کال کې د شخړو له امله په نړۍ کې 800,000 کسان کډواله شوي دي. په 2011 کال کې د لیبیا، سومالیا او افغانستان مهاجر تر نورو ډیرو. دا د دې سات مهم خبرونه.
خبر نومو لاساده رادیو اوریدل.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د نوید په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې 13 میاشتې به دوام وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کو چې د غزنی په اندړو ولسوالیو کې د خلکو له مقاومت سره سره خونځیو ته ورپیخ کوخونه پایته نه دي رسیدلي او اوس هم کله کله د ولسي خلکو او وسلوالو کسانو ترمنځ جګړې کیږي. په همدې ولایت کې یو شمېر کسانو ادعا کړې ده چې طالبانو د عامو وګړو کورونو ته اور اچولی. په دې اړه ریپورت درته وړاندې کوو. افغان ولسمشر د انتوګرافي اتلس کتاب د چاپ له کبله چې پکې ویل کېږي هزاره قوم ته سپکاوی شوی د علومو اکاډمۍ څلور تنه مسؤلین لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. دا کسان په خپله څه وایي دا به هم درته په یو ریپورت کې وړاندې کوو.
په نړیوالو سیمایزو مسایلو کې مو د هغو زدو نقص رپورټونه خبرو چې د مصر د پخوانی واکمن حسنی مبارک تر روغتیایي وضعیت په اړه را رسیدلی دي. د ورکو ایزانو د لټې پروګرام هم لرو. سموګه کلازاده راډیو ناوړی د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد په کچه د نوید په نامه پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت وایي چې دا عملیات به تل لسمیشتې دوام وکړي او پکې به له یو شمېر سیمو نه طالبان وباسي او د لویو لارو عملیات به خوندي کړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له نور تفصیل سره.
د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د نوید په نامه د پوځي عملیاتو ډیر تمرکز به د هیواد پر سرحدي سیمو وي څو د وسلوال مخالفینو د فعالیت مخنیوي وسي. د دفاع وزارت بیان وایي دغه عملیات چې د اتلس میاشتې لپاره پلان سوي ټول افغان ځواکونه پکښې ونډه لري خو لارښوونه او مشورې د ملي پوځ لخوا کیږي. جنرال ظاهر اعظمي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له سیمو څخه د وسلوال مخالفینو ایستل او افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو د بهیر ته زمینه برابرول د دغو عملیاتو له هدفونو څخه دي.
مدت 18 ماه پلان گذاری شده که از امروز در سراسر کشور آغاز
می‌شود. عملیات د تل سمیش لپاره پلان سوی چې سر لنن په ټول هیواد کې پیلېږي. د عملیاتو هدف د حکومتداري او امنیت په برخه کې چې موږ لاسته راوړنې درلودې د ډیرو سیمو پاکوالی او د پاکستان سیمو امنیت ساتل او په کلو کې د سولې او امنیت پرمختګ دی. د لوی لارو امنیت ساتل په ځنګړي ډول د مهمو لوجستیکي او اکمالاتي لارو د امنیت سپارلو بهیر ته اسانتیاوي برابرول او همدارنګه ډیر تمرکز د سرحدونو پر ساتلو او تګ راتګ باندې دی.
د ونویل چې په دغه پوځي عملیاتو کې په څومره شمېر افغان سرتیري برخه لري. د دفاع وزارت وایي چې د نوید عملیاتو ترڅنګ اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دیارلس نور عملیات هم د افغان ځواکونو په مشرۍ روان دي. ظاهر اعظمي وویل په هیواد کې د ځانګړو پوځي عملیاتو د افغاني کېدلو راهیسې افغان پوځي اصولو نومس عملیات په بیلابیلو سیمو کې کړي دي. ده وویل چې په دغه پوځي عملیاتو کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو او بهرنیو ترهګرو شبکو یو شمېر قوماندانان او نور مهم کسان وژل سوي او نیول سوي.
از موقعی که تفاهم نامه بین ما و ایالات متحده آمریکا امضا شد
له هغه وخت چې زموږ او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ تړون لاسلیک سو او د ځنګړو عملیاتو مسولیت د افغانستان ملي اردو ته وسپارل سو تر اوسه د ملي اردو په مشرتوب یو سل نو نه ځنګړي عملیات سوي. یو شمیر ولسوالان، قمندانان، یو شمیر من جوړونکي د القاعده او د ازبکستان د اسلامي تحریک ځینې غړي وژل سوي، ټپي سوي او یا نیول سوي دي.
په افغانستان کې د ځنګړو پوځي عملیاتو د افغاني کېدل هوکړلیک روان کال د وری چې په لومړی کې د افغانستان د دفاع د وزیر جنرال عبدالرحیم وردک او د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان آلن لخوا لاسلیک شو. ځانګړي پوځي عملیات چې پخوا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا کېدل افغان حکومت د دغو عملیاتو د افغاني کېدلو غوښتنه وکړه او له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو یو شرط یې بللې و. د افغان حکومت او امریکا ترمنځ پر دې موضوع هوکړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون له لاسلیک کولو سره مرسته وکړه.
مامور دل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نوید په نوم پوځي عملیاتې په ټول هیواد کې پیل کړي دي. په غزنی کې یو شمېر ځایي اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د غزنی په ځینو سیمو کې د عامو وګړو د کورونو په سوځولو پیل کړي. د خلکو یې طالبانو وروسته لاغه د کورونو سوځولو تم لا تړلې چې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې پر ضد ولسي پاڅون پیل شو. تفصیل له سیمې د سید شاه سقیم په ریپورت کې اورو.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د سیمې د اوسیدونکو د کورونو په سوځولو پیل کړی دی. دوی وایي وسلوال په هغو سیمو کې د خلکو کورونو ته اور اچوي چې لا هم پکې د طالبانو پر ضد ولسي پاڅون نه دی پیل شوی. د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې وسلوال طالبان د خلکو کورونو ته تر ورننوتو وروسته ښځې او ماشومان وهي، ډبوي، سپینګیر یې له کلي شړي او په کور یې تر تیل پاشلو وروسته اور پورې کوي. د غزنی د ولسي پاڅون استازی عبیدالله پاڅون وایي چې تر اوسه پورې طالبانو د اندړو په دوو کلیو کې دوه کورونه په بشپړه توګه سوځولي دي. دی وایي طالبانو د قدم خیلو په کلي کې د سیمې د یو اوسیدونکي له کوره تر سوځولو مخکې هغه سامانونه له ځان سره وړي چې خوښ شوي یې وو او پاتې نورو ته یې اور اچولی دی چې پکې څو مذهبي نسخې هم سوځېدلې دي. د ده په خبره هغه سامانونه چې طالبانو له ځان سره وړي دي د کور خاوند د خپل لور د واده د پاره اخیستی وو.
نیولی محمد په نامه باندې د یو ولسي سړي کور ته یې اور واچاوه. قرآن کریمونه درېدانې پکې وسوځېدو چې آثار یې دلته په یو کلي کې اوس هم ایښې دي. شاید زه تاسو ته بیا وروسته ښکارم کوم، یعنې بیا عکس له لارې اول یې ورته ماینونه کېښودل، بیا یې له هغو وروسته اور ورته واچاوه او د کور مکمل سامان یې
پاڅون زیاتوي چې په یاده سیمه کې طالبانو څو ساعته مخکې هم یو کور ته و راچولی دی چې دی اوس هم لمبې ویني. دی وایي طالبانو د کور میرمنې او ماشومان وهلي او له کوره یې شړلي دي.
او دیرالو په باندې ودرېدو او پټرولي پرې څوکو پرې کور باندې د کور ټولې چې کپړې راواخیستل په منځ کښې واچول او ورې ور واچول او د کور ښځې او ماشومان یې ټول وهلي دي. کوم د هغوی یې وهلي دي, ښځې یې له کور ویستلي دي, پسې وهلي دي, دروازه یې ویستې ده او ټول کور ته یې اور اچولی ده.
خو بله خوا بیا طالبان دا ردوي چې ګواکې دوی دې د چا کورونو ته اور اچولی وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې اربکیانو د ځینو کورونو پر بامونو د دوی پر ضد پوستې جوړ کړې دي او کیدای شي چې د جګړې پر مهال هغه کورونه سوځول شوي وي, خو داسې معلومات لا نه لري چې ملګرو دی یې قصدن د چا کور ته اور اچولی وي. د اندړ ولسوالۍ ځینو اوسېدونکو څو ورځې وړاندې راسره په خبرو کې ویلي وو چې په کلیو کې یې وسلوال طالبان هغه قومي مخور هم وژني چې د ولسي پاڅون د حمایه کوونکي شک یې پرې راځي. دوی ادعا کوله چې تر اوسه پورې وسلوالو په سیمه کې 15 تنه سپینګیرې وژلي او بیا یې څوک د جنازې ادا کولو ته هم نه پرېږدي.
ازادي راډیو له اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالۍ چې د جلال آباد په جنوب کې پرته ده د ناامنیو له امله په ناوړه وضعیت کې ده. په دې اړه به له ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو د خبریال داود وفا رپورټ واورو.
د جلال آباد جنوب ته تقریبا 40 کیلومتره څیرمه د پرتې ولسوالۍ چپرهار استوګن له نامنیو نه سر ټکوي. دوی وایي نامنیو نه یوازې دا چې د دوی ژوند تریخ کړی, بلکې دا ولسوالۍ د اقتصادي, تعلیمي او نورو اجتماعي ښېګڼو نه هم محرومه کړې ده. د چپرهار ولسوالۍ اوسېدونکو ازادۍ راډیو ته وویل د دغه ولسوالۍ امنیتي پرسونل د نامنیو په له منځه وړلو کې هېڅ موثریت نه لري او تر اوسه یې لا د چا له ژوند نه دفاع نه ده کړې. یو تنځایي استوګن وویل:
زما نوم رحمت الله حلیمي د چپرهار ولسوالۍ اوسېدونکی. کله چې زه په خپله باندې جلال آباد ښار ته راکې وزم, زه د کور د دروازې نه وزم, زه په 100% اعتمادي نیم, زه بیرته راځم, ځکه چې قدم په قدم باندې مشکلات دي, نامني ده او په 100% امکانات شته دی چې یو 3 کیلومتره ته مخکې ځینو هغه ځایونه چې د ورځې نه خو جمعه کې اتمین پکې یو نفر وژل کېږي, قاتلین راوځي, خلک وژني په داسې مرګ باندې چې بالکل د انسان ضمیر نه شي برداشت کولی, نو امن بالکل په نشي حساب دی. بعضې کسان شته دی چې هغه د حکومت سره په ټکر کې دي, بعضې کسان دي چې دی هغه خپل منځي دښمني لري, هغه خپل مخالفین بیل بیل ځایونو کې لکه دلته دا تریلی دی, سرې کلا چوک دی, د ولسوالۍ نه لاندې خان کلی ورته وي. دې ځایونو کې بعضې کسان شته دی چې دغه هغه ځایونه دي چې حکومت ډېر زر رسیدګي نه شي کوی چې راشي, نو په دې کې ډېرو خلکو لاس دی. زما په نظر باندې یو دې کې حکومت هم څه ناڅه لاس لري, ځکه چې که تاسو وګورئ د ولسوالۍ نه لږ رالاند دلته یو پایا ده, د دې پایا په اړخ کې چې ټول 10 متره مسافه به نه راځي, دې ځای نه لږ بر 2 تنه زموږ نږدې ملګري وو چې هغه وویشتل شول. اگر چې د ولسوالۍ نه پولیس هم پس راونوته, پس لږ سل پیس د امکاناتو چې په 10 منټو کې دا قاتل نیول شي ول, خو چا ورته غږ ونه کړ, تور ګاډی ومې سخت لاړو. بل دا د ماښام دا ځان نه ښکته ولسوالۍ نه یا برې ښکته چې 50 نفر هم وژل کېږي چپرېلي ولسوالۍ ته که ټلیفون وکړي اگر 100 نمبر شمېره هم شته دی, هغوی موږ دومره امکانات نه لرو, موږ دا کولی شو د شپې د خوانه یا د نور لیده د خوانه وروسته همدا خپله ساتنه وکړو, موږ د چا ساتنه نه شو کولی.
د چپرهار یو بل استوګن هم وایي: څو کاله وړاندې د دغه ولسوالۍ تعلیمي او اقتصادي وضعیت ډېر ښه و, خو اوس د نامنیو له امله د پوهې او اجتماعي ودې حالت بېخي
اسمانوم اجمل سبحانی د چپرهار ولسوالۍ وطن اوسېدونکي. د چپرهار خلک چې کله هغه څوک چې په پانتونونو کې یا بل ځایونو کې یا کوم وظیفې لري دولتي, هغوی نشي کولی چې د مازیګر نه وروسته چې دی چپرهار ته راشي, ځکه هغوی ویریږي په خپل ځان باندې که چېرته موږ راشو نو د هغوی ژوند دپاره خطر دی. ولسوالۍ شته, خو ولسوالۍ صرف د ځان ساتنې په خاطر شته, هغوی خپل ځان ساتي, هغوی نشي کولی چې په رڼا ورځ کې چې په چپرهار کې وګرځېږي, او که ګرځېم نو ډېر په ویره باندې ګرځي, او دومره کسان راځي چې ته به داسې فکر کوې چې یو جنگ ته دوی روان دي, بیا هم هغه کې دوی ویریږي, نو هغوی خپل ځان نشي ساتلی, نو د چپرهار خلک ساتنه به څنګه وکړي؟ د چپرهار هغه خلک چې هغوی په پوهنتونونو کې وو, هغوی به درسونه ویلې, نو د اوړي په رخصتیو کې به دلته راتله, یا به فارغ شوي وو, دلته به راغله, کورسونه به جوړو د شاګردانو دپاره. نو دا چې د چپرهار یو غټه سرمایه, اوس هغوی نشي کولی چې د خلاص زړه هلته راشي, که راځي هم د ډېر لږ وخت دپاره راځي او بېرته ښار ته ځي.
د ننګرهار مرستیال والي محمد انیف ګردیوال کله یوې خوا د ناامنۍ پېښې مني, خوای د دوی ولسوالی په سیمه کې فعال ده او ستونزو ته رسیدګي کولای شي.
د چپرهار ولسوالی چې واقعا هم څه امنیتي ستونزې به پکې وي, مګر تر دې حده هېڅکله نه دي چې هلته خدانه خسته د خلکو هغه مشکلات کی من د چپریار فعال ولسوالی لرو البته مکمل لورګانو ټول فعال دی په ولسوالی کې دریمي واحدونه زمنګا هیڅ مشکل به پدې اړه باندې خلک کولې شي په ځادرنه ولسوالی ترشي ولسوالی کولې شي په کلو ته وشي ولته د خلکو مشکلات او ستونزې چې دوی لري په هغه باندې اقدام وکړي کې دې شي بازي سینې مشکلات کله نه کله پیدا کیږي دا نه په د چپریار په ولسوالی کې یا په دې لارې په حدودو کې کله د مینه خود لوی او نورې د سیو ستونزې کله نه کله پیدا کیږي مګر په وخت تو زمان سره په هغه باندې زمنګ امنیتي ارګانونو هم اقدام کړی دی
خو د چپریار ولسوالی خلک وایي حتی د ورځې لپاره هم امنیتي پولیس او د دولت کارکونکو دغه ولسوالی ته نشي ورتلې او په جلال آباد کې تش خبري هیڅ کله دغه ځای له وضعیت سره برابر نه دي
دوستانو دا چپلیار د ولسوالۍ د امنیتی وضعیت په اړه مو رپورت واورید په کونړ کې به چارواکي وایي چې د ماوروري په سرحدي ولسوالۍ کې نه پیژاندو کسانو یو کور ته لاسي بم غورځولې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه ټپیان کړي تفصیل له کونړ څخه د روح الانوري په رپورت کې
د اسداباد مرکزی روختون کې 15 تنه ټپیان چې دوی غټان او درې کوچنیانو په بسترونو کې پراته وو څوک په پخو څوک پر سر او چا هم په سینه کې د لاسي بمچري خړلې بي خپلې خبرې نشوي کولې خو ورسره راغلی یو تن چې نومې پیروزو د پیخي پاړ ازادي راډیو ته ویل ماسخوتنو چې کورته لاسي بم ورواچول شو او 15 تنه ټپیان کړل
دغه د خارج د خلکو تربیه خلک دي مسلمانانو ارایه مسلمانان زوري دغه تاسو مسلمان نشمهاله دغه مسلمان سره چې مسلمان یو فلاره مسلمان نه وغای څه کله داسې کار نه کوي زه یو سړی سره زما تاسو ته ځل شو تاسو به کارولار په ماشوم سره زما ته کار شو یا د زدانه سره زما ته کار شو دغه ته زه چې خو به مسلمان نه ومه او دغه څه خلکو نن غوښتنه دا چې سب دې نه وړو کارونه نه لاس واخلي او کین یو فدای ته نظر کین ته نظر کې او د خپل افغانستان ته نظر کې او د افغانستان خلک دا کار کوي چې نه کوي نو
د اسداباد روختون رئیس ډاکټر محمد فاروق صاحب آزادی راډیو ته وویل چې ټول ورته 15 تنه ټپین د پی خلزای راوړل شوې دي
ویغاش په د اسداباد ولایتي روغتون ته زه زخمیان د مرور او د سوالي نه راوړل شوې چې یو لارینه دوه زنانه او دوه ماشومان وي دلته د لازم او طبي احتمامات وروسته اوس روغتیایي حالت ښه ده
د کونړ د والی ویاند واسف الله واسفي وایي چې پی خاطر شپه د وسلوالو کسان لخوا رامنځته شوې او په نتیجه کې 15 تنه ټپین شوې دي
چې په نتیجه کې 15 تنه ټپین دي چې خځه او ماشومان پکې هم شتون لري دغه حمله د څه چالو خاوسی چې نغوار چې دغه خلک په امن کې ژوند وکړي
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې پیښې په اړه خبري رسنیو ته څه نه دی ویلي
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
نن د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د قومونو د پیوستون شورا په ویلوې غونډه کې په افغانستان کې د جنگ پر خکیلو غاړو غږ وکړ چې له جنگ څخه د لاس واخلي او د سولې د روانې پروسې ملاتړ دی وکړي او د خپل هیواد راتلونکي دی په پام کې ونیسي داود تپان پرې تفصیل راکړي
د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا وربللې غونډې ته د جنگ پر خکیلو غاړو غږ وکړ چې له جنگ څخه خلاص پر سر شو د سولې پر ټغر سره کینی د دغه شورا مشر غازی نواز تړنی په خپلو خبرو کې ویل چې د هیواد راتلونکي په افغانانو پورې تړلې دی او باید یو بل ته لاسونه سره ورکړي
د دې خوا په ټول جنگي ارخونو په ټول هغه طرفونو چې جنگ کوي د جنگ خلاف یو جنگ بدبختی ده جنگ نورین دی جنگ وحشت دی جنگ ظلم دی جنگ بربدی ده د جنگ د مخنیوي لپاره موږ نن د سولې غږ کوو موږ نور د جنگونو نه ستړي سولې غواړو
په دغه غونډه کې چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستي وه غازی نواز په قومونو غږ وکړ چې ټول افغان میشته قومونه باید سره یو ځای شي او دا وطن د روان تاوتریخوالي څخه سم لوري ته رهبري کړي د په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په ښوونځیو کې د افغانانو زامن درس وایي بل څوک نه دي او هر څوک چې د دوی ښوونځي سوځي هغه د دوی د اولادونو دښمنان دي
علم سره دښمني کول د اسلام سره دښمني ده دا لوی عظیم ګناه ده له حد موږ وسل دي دا د مکتبونو کې زما او ستا بچیان دي په دې کې يهود او نصرا نه تربیه کیږي د دې استادان يهود او نصرا نه دي دا افغانان دي څوک چې مکتب ورانوي څوک چې مکتب رنګوي څوک چې مکتب سوازي څوک چې تزاب شندي دا ورونو زما او تا نه سره جفا ده راځي چې متحد شو د خپل مکتب نه ساتنه په تاسو لازمي ده په موږ تاسو چې په شریکه وکړو خپل اولاد ته د علم لار پیدا کړو
دغه غونډه ته د لوی پکتیا پکتیکا خوست ګردیز او لوګر مشران سره راغون شو په دغه غونډه کې د ټولو قومونو پاستازولې ډیرو مشرانو خبرې وکړې او په ولسونو غږ وکړ چې ملي ګټو ته تر شخصي ګټو ډیر ژمنو وسی په پکتیا کې قومي مشر اجزایر وریاخل وویل
نو د دې لپاره موږ څه کوو
د دې لپاره په ملي وحدت کوو. راځي تر دې شخصي ګټو چیر شو، دا باید واضح سره ویایو چې تر ملي ګټو شخصي ګټو ته زیات اهمیت ورکول کیږي. که څوک غواړي شخصي ګټې وکړي نو ملي ګټو ته دې متحد واوسي او ملي ګټو ته دې احترام ولري. دې وطن ته چې وفادار واوسي عزتمند به یې، سرلوړی به یې، کامیاب به یې، خوشحاله به یې.
په غونډه کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس ښایسته جان هادي هم خبرې وکړې. دوی ویل چې په دا ډول غونډو کې باید ولسونه په ډیروالي سره ګډون وکړي، قومونه باید سره وتړل شي او دا ډول جرګې ورته جوړې شي. دوی ویل د جرګو اهمیت ډیر زیات دی چې افغانستان په دې وروستیو کې له تجزیه څخه ساتلی دی.
احتمال و چې هغه نظام دی وخت یا افغانستان ته یو لوی مرض لوی بدبختي راشي. ولې دا قومونه یووالی و، دا جرګې وې او دا وستون و چې افغانستان یې داسې بهرني حالاتو څخه په خپل وخت سره ساتلی دی.
د یادونې وړ ده چې د قومونو د پیوستون شورا خپله نننۍ جوړه شوې غونډه د یو شپږ مدیز پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسوله او په دې پریکړه لیک کې په خلکو غږ وکړ چې د سولې پروسې سره کلک ملاتړ او د افغانستان د راتلونکي په اړه فکر وکړي. داود تپان، د ازادۍ راډیو، پکتیا.
نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اوس هم دا هیواد په ګرد نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر کډوال لري. د کډوالو چارو وزارت په وینا اوس مهال په نږدې 15 هیوادونو کې 6 میلیونه افغان په کډوالۍ کې د ژوند شپې او ورځې تیروي. د دې وزارت په وینا هغه کډوال چې په کور دننه د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د رحمت الله افغان په رپورټ کې به په دې اړه نور تفصیل واورو.
په افغانستان کې د کډوالو نړیوال ورځ سکل په داسې حال کې لمانځل کیږي چې همدا اوس یوازې په کابل کې په سلګونه بې ځایه شوې کورنۍ په کمپونو کې ژوند کوي. د مناسب چاپیریال نشتوالی، د څښاک ناپاکي او بو ښوونې او روزنې ته د ماشومانو نه لاسرسی، په خیمو او تنګو کېږدیو کې د زیاتو انسانانو اوسېدل هغه ستونزې دي چې د هیواد په داخل کې بې ځایه شوي افغان کډوال ورسره لاس او ګرېوان دي. د کابل حضوري چمن ته څېرمه په پراته کیم کې یو شمېر بې ځایه شویو کډوالو ازادۍ راډیو ته وویل:
زمانم درستم منگا انداز زمکه اوس پخپل وطن که منگ ماجر شویو. ده کورونا خلق راوی زمان پخیمو که گوری منگ خپل شرمیگو. مکتب که منی سویتاس پخیمو که استهی.
زمانم بسمینه را منگا دغلتا اوسو دا چالو 15 کالا دغلتا پرنم خلاغلی و اوزه لده جاینا منگ کم اخوالار سو. گرمی، تپ، حیوانان، خار و ایسال، استفراق سرا، هرشی ما بختان دال روز زمکه را که توتا هر سره اختل جای تلار چه نور اینده بساره لری لچو با دادی والدل تا تپی اگه بالتا تپی
مونگا تا مطبون تلاش که مونگ تاوی وزی تا سلطا یا رز را دی دو رز نیر آزو وقی نخلی سی تا سلطا را نشه او مونگا تا بکاتی مونگا زمکه را که مونگ تا مونگا تلاش خپل وطن تلاش مونگا تا تعلیم ایزده که مونگا سبق ایزده که ډاکټر پکل مونگ نجور شی.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په وینا اوس مهال په نږدې اویا هیوادونو کې 6 میلیونه افغان کډوال د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي چې نسبتا یې ژوند ښه او د ژوند له ځینو اسانتیاو څخه برخمن دي. د کډوالو چارو وزارت چارواکي وایي چې یوازې په هیواد کې دننه 15 زره کډوال لري چې د طبیعي پیښو لکه زلزلې، سیلابونو او وچکالیو او همدارنګه په سیمه کې د ناامنیو له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په وروستیو 2 کلونو کې په هیواد کې دننه بې ځایه کېدل زیات شوي چې له ناامنیو سربیره اقتصادي فشارونه یې هم ستر لاملونه جوړوي. د دې سازمان ویاند نادر فرهاد د سه‌شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د 400,000 شاوخوا کې بې ځایه شوي ژوند کوي چې د بېلابېلو دلایلو له امله د افغانستان دننه یا د هیواد دننه بې ځایه شوي دي. د دغه 400,000 شمېرې ډېری په دې وروستیو کې دي، یعنې په تیرو 2 کلونو کې، یعنې پخوا کم وو، اوس زیات شوي دي چې 400,000 تنو ته رسېدلي. ډېری دلایل یې د افغانستان په ځینو سیمو کې ناامني ده او په ځینو مواردو کې په هغو سیمو کې چې دوی دي د ارامتیا احساس نه کوي. همدا دلیل دی چې سترو ښارونو ته راغلي یا په بې ځایه شوي وی حالت کې ژوند کوي.
لا بل لوري د کډوالو چارو وزارت وین اسلام الدین جرأت ازادي رادیو ته وویل چې په 2 ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې زیات شمیر افغان کډوال اوسېږي چې 2 ډوله ادرسونه لري. هغه زیاته کړه په پاکستان کې 1.1 میلیون راجستر شوي دي او 1 میلیون راجستر نه دي، او همدارنګه په ایران کې 1 میلیون په راجستر توګه او 1.4 میلیونه له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. هغه کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد لري د 1950 کال د جنیوا د نړیوال کنوانسیون له مخې د ژوند له ټولو حقونو څخه برخمن دي، خو هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري له ډول ستونزو سره مخامخ دي. 2 ورځې وړاندې ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د نړۍ د کډوالو په اړه یو تازه راپور خپور کړ چې له افغانستان وروسته عراق، سومالیا، سودان او کانګو هیوادونو یې په ترتیب سره لومړی، دویم، دریم او څلورم مقامونه ګټلي دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. نوریاس نوري ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو